شپږ بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. خبرونه: د پاکستان پوځ وایي د افغانستان له خاورې څخه د تروریستي پیښو د زیاتوالي شاهدان دي. د پوځ د امریکو دفتر نن په خبر پاڼه کې څرګنده کړه چې ترهګر هڅه کوي د افغانستان پاکستان پر پوله واوړي او په پاکستان کې امنیتي ځواکونه او عام کسان په نښه کړي. پاکستانی پوځ کڅه هم نه دی ویلي چې کوم مسوال د افغانستان له خاورې دوی ته ګواښ پېښوي، خو مخکې تر دې تور پورې کړی و چې د افغانستان د طالبان حکومت ته تحریک طالبان پاکستان ډلې ته پناه ورکړې ده. د پاکستان پوځ زیاته کړې د همدې ګواښونو د مخنیوي لپاره دوی د بلوچستان د ژوب په سمبازه سیمه کې عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې د دوی په ټکو 9 وژل شوي دي. د پاکستان پوځ یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د افغانستان له خاورې دوی ته د ورپېښو ګواښونو مخه ونیسي. د طالبان حکومت وړاندې تر دې دغه تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو په ضد کار واخلي. په شمالي وزیرستان کې د خبریال په ګډون 4 تنه وژل شوي دي. د اساجي راډو مشال څنګه په میرانشاه کې د پاکستاني پولیسو د ماموریت په حواله ویلي چې محلي خبریال کامران داوړ تیر شپه ناوخته خپل کور ته چیرمه د وسلوالو په ډزو کې ووژل شو. په ورته وخت کې په دریو نورو جلا جلا بریدونو کې د شمالي وزیرستان درې اوسیدونکي وژل شوي دي. تر اوسه کومې ډلې ته دغو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. پولیسو دا وژنې هدف یې بللي او په وینا یې پلټنې پیل شوې. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرچل ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې په مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته رسیدلی دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرچل دغه خبر نن پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم په دغه مراسمو کې ګډون کړی دی. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالله یان او یو شمیر نورو چارواکو د جنازې د دویم ورځې مراسم په ژوندۍ بڼه د ایران له دولتي تلویزیون خپاره شول. په دغو تصویرونو کې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په توګه پیژني مشر اسماعیل هنی هم لیدل شوی دی. د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال شیخ نعیم قاسم هم د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې لیکلي چې په مراسمو کې مارک پر اسرائیل شعارونه ورکړل شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی نن د تهران په پوهنتون کې د رئیسي او نورو ایراني چارواکو د جنازې لمونځ ورکړ. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالله یان او شپږ تنه نور د تیر یکشنبې په ورځ د هغوی د هلیکاپټر د سقوط په پیښه کې مړه شول. ناروې، آیرلند او اسپانیا په یوه تاریخي ګام کې اعلان وکړ چې فلسطین د یوه دولت په توګه پیژني. د ناروې سر اعظم یوناس ګر توری وایي هیواد یې د همدې مې میاشتې له 28 وروسته فلسطین د یوه دولت په توګه په رسمیت پیژني. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا نوموړي نن ویل له دغې رسمیت پیژندنې پرته په منځني ختیځ کې سوله نشته راتلی. د آیرلند سر اعظم سیمون هارس او د اسپانیا سر اعظم پیټرو سانچز هم نن له ناروې سره په همغږۍ ورته اعلان کړی دی. دغه ګام د اسرائیل غصه پارولې او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس سملاسي له آیرلند او ناروې څخه خپل سفیران اوربللی دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو مشر بودیجه توشیح کړه خو تر اوسه مقدار نه دی رسنیز شوی. د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد تلاش:
فکر کوم د بودیجې لمړنۍ سوال چې اسلامي امارت حل کړي باید مقدار معلوم وي.
متقاعدین له طالبانو غواړي:
من په دې باندې بنه پیګو چې زایا دا موږ متقاعدین بیچاره او غریب داس پنګيري خلک یا په دې بودیجه کې نیولې کنه دی نیولې.
په دې خبرونه کې به دا هم وبري چې په افغانستان کې د نورو احتمالي سیلونو بهیدو ته د خړو نړیوال پروګرام اندیشنه څرګنده کړي. د بغلان یو سیل ځپلای وای:
کم تم ډیر کم تم کومکونه دي نو سې کومک نستا دا سرپناه خو نستا دا موږ وای چې موږ ته سرپناه جوړ شي.
د افغانستان لپاره په دوه کې له جوړیدونکو غونډې د افغان شزو هیله:
لومړیتوب باید مکتبو ته ورکړل شي او انجونې باید تحصیل او زده کړو ته پریښودل شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو مشر ملا هبت الله خون ساده د 403 مریض کال بودیجه توشیح کړه چې د حکومت د مالی وزارت په وینا په اډیا او پرختی برخو کې به مصرف شي. د دې بودیجه په اړه ډیر جزئیات رسنیس شوی نه دي، خو متقاعدینو هیله څرګنده کړې ده چې د تقاعد پکې په پام کې ونیول شي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د مالی وزارت اعلان کړی چې د 2003 کال مالی بودیجه د دوی د مشر مولا حبت الله خونزاده لخوا توشیح شوې ده. د وزارت په اعلامیه کې چې د سیشن به پښوی په خپل ایکسپاند خبره کړي، به لدې چې د دې بودیجی ارقام خبره کړي، لیکلي چې له کورنیو عوایدو چمتو شوې ده. د طالبانو حکومت د مالی وزارت زیاته کړي دا بودیجه به په عادي او پراختیایي چارو ولګول شي. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد هم په خپل ایکسپاند ادعا کړې چې د 2003 مالی کال بودیجه د خلکو اړتیا او لومړیتوبونو ته په کتو توشیح شوې ده. د جمهوري نظام پر مهال به کلنۍ بودیجه د مالی وزارت لخوا ملي شورا ته لیږلو او هلته له بحثونو او تصویب وروسته د جمهور رئیس لخوا توشیح کېده. داسې مهال چې ټول جزئیات او ارقام به معلوم او روښانه وو. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي د طالبانو حکومت له افغانانو په بیلابیلو نومونو مالیات اخلي او د دوی حق دی چې د بودیجې په اړه هر اړخیز معلومات ولري. د کابل اوسیدونکي احمد الله:
معاشي کارمندا
د کارکونکو تنخوا په خپل وخت نه ورکول کیږي. د متقاعدینو د معاش برخلیک لا معلوم نه دی. اوایت هم له خلکو د مالیاتو لالارې تولیږي. باید د بودیجه ارقام معلوم وي، ځکه خلک باید وپوهیږي چې بودیجه چیرې مصرفیږي.
د افغانستان د متقاعدینو ټولنې رئیس افندي سنگر هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هیله یې داده چې په سګنې بودیجه کې د متقاعدینو معاش په پام کې نیول شوی وي.
موږ په دې باندې بنه پیګو چې ځای دا موږ متقاعدین بیچاره او غریب د سپینګيري خلک یا په دې بودیجه کې نیولې کنه دي نیولې دغه مورد کې باندې ځکه چې متقاعدینو ته د درې کال حقوق نه دی ورکړ شوی پر اوس کال خو بودیجه کې نیولې او توزیین وسول.
بل خو د اقتصادي مسایلو کارپو ازرخ حافظي وایي کته هم د افغانستان اقتصادي وضعیت خنه دی او بودیجه هم له خلکو د مالیات واخیستو او په غیر مسلکي شکل د قانونو لکندنی پوره کیږي، نو باید رونتیا ولري او ټول جزئیات یې روښانه شي. د وای کله چې ویل کېږي چې د خلکو اړتیاو ته په کتو مو بودیجه توشیح کړه، ته هماغه تکراری او عمومي خبرې دي. ځانګړي اړتیاوې څه دي؟ د بیوزوی د منځوړو لپاره مو څه کړي؟ د پراختیايي زیربناو دولتي کارکونکو د معاشاتو او نور اړتیاو لګښتونه باید معلوم شي. د بل سال کې راځي طالبان حکومت د 2003 کال د بودیجه په اړه هیڅ ارقام نه دي خبرې کړي چې څومره ده، څومره یادي او څومره بودیجه پراختیايي ده. د طالبانو حکومت د 2002 کال بودیجې ارقام هم نه خبرې کړي، خو د 2003 کال مالی بودیجې 211 میلیارد افغانۍ اعلان کړي و چې 2.9 میلیارد افغانۍ پراختیايي او پاتې عادي بودیجه وه.
د افغانستان لپاره د طالبانو د حکومت د بودیجې په اړه په کابل کې میشت اقتصادي چارو د کارپوه تاج محمد تلاش نظر اخیستی دی چې د بودیجې مقدار څرنګه معلوم نه دی.
فکر کوم د بودیجې لمړنۍ سوال چې اسلامي امارت حل کړی باید مقدار معلوم وي، او که مقدار معلوم نه وي بیا انکشافي او عادي او همدارنګ مقیده بودیجه او غیر مقیده تفکیکی جنه په فیصدی باندې دا باید معلوم شي.
نو د دې لپاره چې تر اوسه پورې نه دی معلوم شوی او په خبر کې چې ما اول وسالت لیکلی دی او په دې راپور کې هم چې بودیجه د طالبانو د مشر لخوا توشیح شو، توشیح خدا معنی لري چې بودیجه یعنی نور خبري باید پکې ونه شي، همداسې ده.
فکر کوم چې توشیح هغه اخیری مرحله د بودیجې ده، اما قطیا چې جوړیږي هغه د جدید دل د هوت میاشتې تر فینرسمه باید جوړ شي تیر کال، او دا د څړنې او ارزونې د لپاره. نو بیا اسلامي امارت د خپل مشرتابه سره یې شریکوي، مګر چړنې وارزونې کې سوي دي. دا چې وایي چې مقدار یې نه ده معلوم، دا ماته هم د سوال ټکی ده.
تلر صاحب، ځینو متقاعدینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی پیسې باید معلوم شي، چې د تقاعد حق چې دوی لري دا باید ورکړل شي او دا باید په بودیجې کې مشخص شي. دغه مسله ولې ځنډېدلې ده؟
دلته زه فکر کوم چې یو شرعي او اسلامي ټکر په اقتصاد کې رامنځته شوی، په دا معنا چې دا تقاعد 10% د هغه کار مزد د خدمت په دوران کې منفي کیږي او ورز کیږي. دا که اسلامي اقتصاد تر واړو او حکومت دا پیسې د ځان سره وساتي او مختلفو برنامو کې مصرف کړي، دا سود راځي، سود نسبی نه مطلق. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دا موضوع ځنډول شوی ده، او بودیجوي امکانات هم یو اساسي برخه ده چې تکافون کوي.
یعنی د تقاعد مسله ستاسو د معلوماتو مخې لغوه شوی نه ده، خو ځنډېدلې ده. همداسته
دو اساسي مشکل لري، یو شرعي مشکل لري او یو مالی مشکل لري. مالی مشکل هغه کمبوتات دي د بودیجې او د مالی سرچینو د اوایدو کمبوتات چې تکافو نه کوي، او دوم دلیل هغه شرعي دلیل ده چې د سود او د نه سود مساله ده چې دا باید حل شي.
له شغلی تلاټ څخه په مننې لوي خبرتیا ورسته په افغانستان کې د سیلونو په ارتباط
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویش ساته.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی پراتونکو میاشتو کې په افغانستان کې د سختو نورو احتمالي سیلونو د راوتلو خبرداري ورکړې ده. د دغه سازمان په خبره د سیلونو سیاتي دلبت افغانستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د لوږې کچه نوره په سیل وړه کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سیلاب ځپلي د بیړنیو مرستو د اړتیا د شدت خبره کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې پراتلونکو میاستو کې د سیلابونو د ډېریدو د احتمال خبرداري ورکړی او ویلي دي چې دا مسله به د خوراکي توکو پر امنیت د پام وړ اغیز وکړي. ډبلیو ایف پی دا هم ویلي چې د افغانستان په شمال لویدیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې په تیرو دوو میاستو کې د سیلابونو له امله اتیا زره کسان اغیزمن شوي دي. د ډبلیو ایف پی په خبره په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوي ولسوالۍ د خوراکي توکو د خوندیتوب له ناورین سره مخ دي. د ډبلیو ایف پی په راپور کې د سازمان د افغانستان د څنګه د مسول هیڅ ویلي په حواله راغلي چې زیانمنې شوي کورنۍ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او په افغانستان کې د ټولنیزو زیربناو لپاره اوږدمهاله پانګونې ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک د سیشن په ورځ په یو خبري ناسته کې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو ته په اشاره وویل.
ډبلیو ایف پی خبرداري ورکوي زیانمن شوي ولسوالۍ چې ډېرې د لوګې سیمې دي اوس د خوړو د خوندیتوب د ناورین په کچه له ناملې سره مخ دي.
ډبلیو ایف پی وایي چې دوی د اقلیم د بدلون د سازګارۍ په پروژو پانګونه کوي چې د ټولنو لولوري له اقلیمي بدلونونو څخه د ساتنې لپاره پلان سوي دي. په دې پروژو کې محافظوي دیوالونه، بندونه او د اوبو لګولو کانالونه شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړي چې د افغانستان له سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره 14.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر سیلاب ځپلي دوی ته د درانه اوښتو زیانونو او بیړنیو مرستو ته د اړتیا خبره کوي. د غور ولایت اوسیدونکي عبدالرؤف ازادي راډیو ته وویل
شاید 20-25 غریه باشه په باندې اخر کې خانای ما بوده
خیشل یا پیزو وشکیل وی تر اخره پوری زمو کورونه او چې د شیخانو دره ورته وای زمو کورونه چې د جوړ حال او له هغه وسته د ویجاړې دو حالت څونه یې هم اخی مکمل لوګو ډک دي او سیلابونو ان ځان سره وړي دي.
د بغلان ولایت اوسیدونکي او سیلاب ځپلي محمد خان ازادي راډیو ته وویل
کموتم ډیر کموتم کومکونه دي نو سې کومک نسته ده سرپناه خو نسته ده موږ وایو چې موږ ته سرپناه جوړ شي نو فخر سرم ډیر غاستو موږ وایو چې موږ ته سرپناه جوړ شي.
طبي په خوته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان جانان سائق د دغه راپور تر خبرېدو پورې په افغانستان کې د سیلابونو لامل د وخت مرګزوبلی او د زیانونو د مجموعي احصایې په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځوابونه وایي. خو تر دې وړاندې صرف د چلډرن ویلي و چې یوازې په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې د سیلابونو لامل د ماشومانو په ګډون 410 کسان وژل شوي دي. صرف د چلډرن همداراز ویلي و چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون لامل پیښې به د دغه هیواد د 70% ماشومانو لپاره جدي ګواښ وي چې لامل یې د هغوی د کورنیو عایداتي سرچینو په ګډون کرنیز ځمکې او څاروي لمانځه یوړل شي.
د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
ټاکل شوی د افغانستان په اړه د دوی ناشته تقریبا 15 ونې ورسته جوړ شي. یو شمېر افغان مېرمنې وای په دې ډول نړیوالو ناشتو کې باید په افغانستان کې د ښځو حقوقو په ځانګړي توګه د زده کړو حقوقو ته لومړیتوب ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي چې په دې غونډه کې به د طالبانو او د مدني ټولنې استازي هم ګډون وکړي. جزئیات ته سنا کاکړ پر راپور کې.
یو شمیر افغان میرمنې او د ښځینه حقوقو فعالانې وایي چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې په دریمه غونډه کې باید د افغان میرمنو پر حقوقو په ځانګړي توګه د زده کړې پر حق باسته لومړیتوب ورکړل شي. دوی وایي چې په دې غونډه کې باید هغه کسان برخه واخلي چې په رښتینې ډول د افغان میرمنو غږ نړیوالو ته ورسوي. یو له دوی څخه ناجی حیدری چې پر زده کړو د طالبانو له بندیزونو وروسته له لوړو زده کړو بې برخه شوي ازادي راډیو ته وویل
لومړیتوب باید مکتبو ته ورکړل شي او نجونې باید تحصیل او زده کړو ته پریښودل شي. په دې غونډه کې باید هغه میرمنې ونډه واخلي چې تلې د افغان نجونو غږ پورته کړی دی او زموږ غږ بیا هم نړیوالو ته ورورسوي. دغه ستونزې ته په افغانستان کې د پای ټکی کیښودل شي تر څو نجونې وکولی شي زده کړې وکړي او خپلو موخو اهدافو ته ورسیږي.
د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدی وایي
موضوعاتی که باید در این نشست بیشتر
هغه موضوعات چې په دې ناسته کې باید اوربان ډیر تمرکز وسی هغه د طالبانو ډلې د جنایتونو او د هغه تاوتریخوالي ختمول چې دوی پر افغانانو په ځنګړې توګه پر خزو تر سره کوي، د ملي امنیت تامین، د بشري حقوقو، د خزو او ماشومانو د حقوقو تضمین او د اقتصادي او ټولنیزي پراختیا تامینول دي.
توسعه اقتصادي او اجتماعي
ټاکل شوې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوه درېمه غونډه چې د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو استازي به پکې ګډون وکړي د جون میاشتې له دېشمې څخه د جولای میاشتې تر لومړۍ نیټې ترسره شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک په یو خبري کانفرانس کې چې پرون د مې په 1 ترسره شو ویلي، په دې غونډه کې د طالبانو او د افغانستان د مدني ټولنې استازو ته هم بلنه ورکړل شوې. ښاغلي دوجاریک په دې کانفرانس کې همدا شان په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالې روس مری د کالو د لیدونو په اړه چې د مې له 13 څخه د مې تر 1 د افغانستان له بیلابیلو چارواکو سره ترسره کړي هم خبرې وکړې. نوموړي وویل چې ښاغلي د کالو له خپلو مخاطبینو سره په افغانستان کې د بیلابیلو ننګونو، د بشري حقونو د وضعیت، په ځانګړې توګه د ښځو پر زده کړو د محدودیتونو په اړه خبرې وکړې. سټیفن دوجاریک د دې غونډې د موخې په اړه وویل
The meeting aims to increase international
دغه نیمه خداده چې له افغانستان سره نړیوال لړۍ کې په لا منسجم همغږي او تنظیم شوی ډول زیات شي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو تر دې مخکې هم په افغانستان کې د شته ستونزو په اړه د یوې حل لارې د موندلو لپاره دوه وار په دوحه کې د افغانستان په اړه ناستې ترسره کړې. لومړۍ ناسته یې د 2023 میلادي کال په مې کې جوړه شوې وه او دویمه یې سږ کال په فبروري کې جوړه شوه چې طالبانو د دوی په خبره د دوی د غوښتنو د نه منلو له امله پکې ګډون نه وکړی. او اوس هم د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د مولوي عبدالکبیر په حواله لیکلي چې د اسلامي امارت د دریځ منلو په شرط به په درېمه غونډه کې ګډون کوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعته.
اسرائیل له ناروی، آیرلند او اسپانیا څخه خپل سفیران ورغوښتل. دا وروسته تر دې چې دغو هیوادونو نن سهار په یو همغږې تاریخي ګام کې اعلان وکړ چې فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت پیژني. دغه ګام داسې مال اخیستل شوی چې په غزه کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي او هلته د جګړې په ارتباط اسرائیلي او لویدیځ چارواکي یوه خوله نه دي. لویدیځ اژانسونه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین اوروي.
د ناروی، آیرلند او اسپانیا چارواکو نن چهارشنبه اعلان وکړ چې دوی به د روانې مې میاشتې له 28 وروسته یو خپلواک فلسطینی دولت په رسمیت وپیژني. د ناروی صدر اعظم یوناس ګار توري نن سهار په اوسلو کې دغه اعلان وکړ او هیلې وښوده چې نور هیوادونه به هم له دوی سره په دغه نوښت کې ملګري شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا د ناروی صدر اعظم ویلي دای باور لري چې د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې ګام به د اسرائیل او حماس ترمنځ د څه باندې و میاشتنۍ جګړې وروسته د سولې امکانات پیاوړي کړي. حماس چې په غزه کې له اسرائیلي پوځیانو سره په جګړه بوخت دي، د امریکا او اروپای ټولنې له خوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. د آیرلند صدر اعظم سیمون هاریس د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې پر مهال ملت ته په یو وینا کې ویلي دا د آیرلند او فلسطین لپاره یو تاریخي او مهم کار دی. د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز په مادرید کې خپل پارلمان ته نن ویلي دا ورته څرګنده ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د فلسطین لپاره د سولې پروژه نه تعقیبوي. د هغه په ټکو نتنیاهو د فلسطین ملکی وګړو ته د لوږې او ترور سزا ورکوله. سانچز زیاته کړې پر اسرائیل د اکتوبر له 8 نیټې برید وروسته د حماس په وړاندې جګړه مشروع ده، خو په خبره یې دا جګړه په غزه او فلسطین کې دومره درد، ویجاړۍ او کرکه رامنځته کوي چې د دوو دولتونو حل له خطر سره مخامخوي. د اسپانیا صدر اعظم وړاندې ویلي د دولتونو په توګه چې د بشري حقونو او د نړیوال نظم د حاکمیت دفاع کوي مکلف دي چې د اوکراین او فلسطین د جګړې سره له دوګونی چلند پرته چلند وکړي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کارس د اروپایي هیوادونو پر دغه اعلان خبرګون خودلی او خپل سفیران له ناروی، آیرلند او اسپانیا ورغوښتي. کارس پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی اسرائیل به غلی پاتې نشي، په ځانګړې توګه د هغو کسانو په وړاندې چې حاکمیت ته زیان رسوي او امنیت ته خطر پېښوي. کټس ویلی دا ګام به مخکې جدي عواقب ولري. د فلسطین د ازادۍ غوښتونکو سازمان پی ال او مشر حسین الشیخ بیا د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې اعلان د آزاد نړۍ لپاره تاریخي کار بللی. د فلسطین د ولسمشر محمود عباس دفتر هم د آیرلند، ناروې او اسپانیې د دغه اعلان هرکلی کړی او له نورو هیوادونو یې غوښتي چې د فلسطینیانو د حق په پیژندنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. آیرلند او اسپانیا د اروپایي ټولنې غړي دي، خو ناروې د دغه ټولنې غړیتوب نه لري. د جرمنی خبری آژانس په وینا د ملګرو ملتونو اکثره غړي هیوادونه فلسطین د یو دولت په توګه پیژني، خو متحده ایالاتونه، بریتانیا، فرانسا او جرمنی دغه ډله کې نه دي شامل.
دا سجرادو خبری مجله په منځنۍ سپه 12 شپږنوي په ټوله افغانستان کې اوري. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د شنبه مارکیټ په نوم ګډ بازار بیرته پرانستل شو. د تاجکستان په خبره کې پروت دغه بازار له کورونا او با او بیا د طالبانو د حکومت له بیا واکمنۍ وروسته تړلې وو. فرانس پریس خبری آژانس نن چهارشنبه لیکلي که څه هم پر افغانستان واکمن طالبان د تاجکستان لخوا د ترهګرو پولیس کې شامل دي، خو په خبره یې دغه بازار افغانانو ته فرصت ورکړی چې پر پوله واوړي او له تاجکستانه د اړتیا وړ توکي وپیري. دغه بازار د تاجکستان د ګورنو بدخشان سیمې په کلي خومب ښارګوټي کې پروت دی چې له مرکز دوشنبه سره شاوخوا شپږ ساعته د موټر د مزله واټن لري. یو افغان شپېته کلن حاجي قاسم فرانس سی آژانس ته وویل چې دوی د تاجکستان له ګډ بازاره کالي، خواږه، چای او ان ساختماني مواد اخلي. افغانستان او تاجکستان 1350 کیلومتره ګډه پوله لري او په خاطر دې تاجکستاني چارواکو څو ځله د افغانستان له خاورې دوی ته د احتمالي تروریستي ګواښونو په تړاو اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتي چې د طالبان حکومت ته د امریکایي مالیه ورکوونکو د پیسو د ورتک مخه ونیسي. دغه کمیټې په یو تازه خبره کړې خبر پانه کې د افغانستان بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکو ادارې یا سیګار وروستي راپورته په اشاره ویلي چې د طالبانو په ګټه د امریکا هیڅ ډول مالی مرسته د منلو نه ده. دا په داسال کې دا چې سیګار دوه ورځې وړاندې د طالبانو د بیا واکمنې دورې هيسي د دوی حکومت ته د امریکا اجرایوي شریکانو لوري د مالی ګمرکاتو تعرفي او نورو لارو د 3.9 میلیون ډالرو درسېدو راپور ورکړی وو. فیروزه عزیزی راپور لري.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتي چې د طالبانو حکومت امریکایي مالیه ورکوونکو د پیسو د ورتک مخنیوي لپاره د سمدستي اقدام وکړي. د کمیټې د چهار شنبه په ورځ د مې په 21 نیټه نا وخته خبره کړې خبر پاڼه کې د یادې کمیټې د مشر مايكل مکال په حواله ویلي دا ورته د منلو نه ده چې د امریکا هر ډول تمویل د طالبانو حکومت په ګټه وي. خبر پاڼه کې د مايكل مکال له قوله لیکل شوی د لسیګار ادارې غوښتنه کړې و چې د متحده ایالاتو لوري د مالیه په توګه ورکوونکي ډالر تر کومې کچې طالبانو ته ګټه رسوي. د نوموړي په خبره په حیرانتیا سره سیګار وموندل چې لږ تر لږه 3.9 میلیون ډالر د امریکا لوري د مالیاتو په توګه د طالبانو حکومت ته ورکړل شوي دي. د مايكل مکال په خبره د بایدن ادارې د 2021 کال په اگست کې چې افغانستان د طالبانو لوري ونیول سه له دې هېواده د ویجاړوونکي وتلو او د طالبانو واکمنې دول عمل درمنسته سوی بشري نورین د حل لپاره متحده ایالاتو حکومت له 2.8 میلیارډ ډالر څخه ډیر مرسته کړې ده. بلخو یو شمیر ولسی او اړمن افغانان وایي هر ډول بهرنۍ مرستې او تمویل باید دوی ته په مستقیمه توګه ورسیږي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو حمیده او د کابل ښار یو بل اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل
سپینګره د تبدیلون ته وته کچی شهر او غریب خلو او کچی اربا بس کچا ور کر او یو کچا ور نکړه بس انده څه پنار نه است هیڅ شي شهر لوري مونږ ته نشته ده دا مرسته چې درازي لوري کنه چې کم یو واسطه مال یا هغه ته مرسته شته ده مونږ ته هیڅ شي لوري نشته ده
کله چې پیسې راځي نو هغه اشخاص کې ضرورت هم نه لري خو به هم ما خپل هغه پیسې ځم ته اخلي خو ارمن قسم ته نه رسیږي د لپاره یو ځنه د هلارم دغه ده چې امریکا هم د سنو سلمان نه تاسو پرسه کوم خو پیسې چې د ارمن کسانه لیست کې ونیسي هغه کسان چې سخت ورته ضرورت لري.
دا په داسې حال کې ده چې سیګار دوه ورځې وړاندې خپل تازه راپور کې ویلي چې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته د امریکا متحده ایالاتو اجرایوي شریکانو د طالبانو حکومت ته د مالیې، ګمرکاتو، تعرفې او له نورو لارې لږ تر لږه 10.9 میلیونه ډالر ورکړي دي. په دې اړه او اړمنو افغانانو د شکایتونو او مرستو ته د نه رسیدو په اړه د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایو، خو پرون یې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون سره په مرکه کې د سیګار راپور رد کړی و. نوموړي ویلي چې طالبان د بهرنیو بنسټونو په بشري چارو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي او یوازې د دغو بنسټونو د کارونو څارنه کوي. سیګار ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو اجرایوي شریکانو له لوري د طالبانو حکومت ته د مالیې، ګمرکاتو، تعرفې او نورو له لارې په ورکړل شویو پیسو کې 10.4 میلیونه ډالر د مالیاتو، نږدې 4 لکه ډالر د برېښنا بل، 1,68,000 ډالر د نورو تعدیداتو او څه د پاسه 9,000 ډالر د ګمرکي فیس په توګه ورکړل شوي دي. بلخوا یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي که نړیوال غواړي په رښتینې توګه له عامو افغانانو سره مرسته وکړي، د بشري مرستو تر څنګ په پراختیایي برخو کې د پانګونه زیاته کړي. له دې ډلې بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل،
رښتیا هم دنیا غواړي، د امریکا متحده ایالات غواړي، اروپا غواړي چې افغانستان څه ناڅه خلک یې اسوده شي. دوی باید دا بشري مرستې په انکشافي مرستو باندې وړي، د یو پلان له مخې د انکشافي او پرمختیایي چارو لپاره مصرف شي چې ګټه یې خلکو ته ورسیږي، یعنې تر یوې اندازې پورې د استخدام فرصتونه برابر کړي. د بل خوا په افغانستان کې کومې منابع چې دي، خام منابع چې دي، امکانات چې دي، د اقتصادي پوتنشیل لپاره دا ولګول شي.
د ښاغلي دودیال په خبره افغانستان ته هر بهرنی رسیدلی او استوونکی ډالر رسمن ثبت او د لګیدو په اړه دی هم وخت په وخت راپور ورکړل سي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د دې خبری مجله په دې برخه کې د سپورت دګر ته مخه کوو. د افغانستان د بوکسینګ ملي لوبډلې غړي نن تایلند ته روان شول. د افغانستان د بوکسینګ فدراسیون خبر ورکړی چې دغه سفر د پاریس اولمپیک د ونډې د ترلاسه کولو په سیالیو کې د ګډون په هدف ترسره کیږي. دغه سیالۍ سبا په بنکاک کې پیل شي او د جون تر دویمې دوام کوي. د افغانستان په استازیتوب و بوکسران یا سوک وهونکي په دغو سیالیو کې برخه اخلي. همدا شیبه د هند غوره لیک د لوبو په ترڅ کې راجستان رایلز له رایل چیلنجر بنگلور سره مسابقه پیلوي. تقریبا یو ساعت وروسته هالند د سکاټلند سره د شلو ورنو د کرکټ لوبه لري او انګلستان له پاکستان سره مسابقه لري. انګلستان د دې کوربه دی. د انګلستان او پاکستان لوبه درې نیم ساعت وروسته شروع کیږي. اوس هم د دې خبري مجلې په ورستیو کې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیک هلي احترامات وایم. خدای دې چې جوړ او روغ بس. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه در سره نیولې ده. خدای دې وکړي چې زموږ ژغ تر لوړپلو چارواکو پر ورسوي. دلته باغران کې یو خو شبکې ډیر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بیخي کار نه کوي او بل سړکونه ډیر خراب دي، لارې ډیر خراب دي، سیلابو بیخي ځپلې دي. دا چې دا خلک چې سیلابو ډیر ځپلې دي، نو خدای دې وکړي چې دا زموږ ژغ تر ګړټول چارواکو ورسوي. سیستم کاری په تمه. السلام علیکم.
سلامونه نیک هلی. د شهیدانو په باره کې زما پوښتنه ده. شهیدان د تیر نظام غو چې کوم دي کنه، دوه مجرد ترستلی دي، ولې مجرد مور خپلار نه لري که ورونه خويند نه لري که د دې وطن خاورې بچان نه دي، هغه ترستلی دي او بیخي هغه ته کوم توجه نه کوي. او دا کم شهیدان چې دي دوه پروسم بیخي داسې ده چې ډیر په څلو سره روانه ده. چا خښت دي تیر جه دا جدي نه بل جدي او بل جدي په مان دي چا اوالې چو دي تر اوسه پورې پته نه لګي.
سلامونه. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ نه. دغه تل په نیمروز ولایت کې دوه لوی مشکلات چې خلک ورسره لاس او گریوان دي. لمړی دا دی چې دلته خلک بیکاره دي. زموږ ځوانان د بیکارۍ له وجې دې ته مجبور دي چې پر کاچاخي او خطرناک لارو ایران هیواد او یا نور هیوادونو ته ولاړ شي د کار لپاره. او دوه مستونز په نیمروز ولایت کې دا دی چې دغه تل په نیمروز ولایت کې سخت ګراني ده او هر شی لبا د مرغوي مډیر زیات ګراني چې د نیمروز ولایت د غریب او بیچاره ولس دا توان نه لري چې دغه په نیمروز ولایت کې په دغه گرانی او بیکاری کې ژوند وکړي. نو د اسلامي امارت څخه می غوښتنه دغه چې حوال دې زموږ د نیمروز ولایت ځوانانو ته د کار او روزګار زمینه برابر کړي، او دوم دې پر بازار باندې خپل کنټرول زیات کړي، ځکه چې په نیمروز ولایت کې گرانی خپل اوج ته رسیدلې ده. نو د اسلامي امارت څخه می غوښتنه دغه چې په دغه دوه برخو کې دي د نیمروز ولایت د اوسیدونکو ستونزو ته پام وکړي، او د نیمروز ولایت خلکو ته دي په خپل ولایت کې د کار او روزګار زمینه برابر کړي، او پر بازار باندې دي کنټرول وساتي تر څو پورې د دغه گرانی مخه ونیسي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر،